سلامونه او ستړي مسی وخت سهار لس بجې شپې نن د خالي ورځ د 2020 میلادي کال د اکتوبر 1 نیټه ده. د مشالی دوی د نوروزي نهه ساعته خپرونو په دوه مګړي کې مجزه عبدالحی کاکړ او مجید بابر هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله وست. په دې کړي کې به د پاکستان او قبایلي سیمو او افغانستان په اړه یو شمېر حکومتونه ورته ولرو، څېړنې هم لرو او د دې تر څنګ ټولنیز پروګرامونه د باختر ستوري او روښانه مستقبل ورته وړاندې کړو. په پیل کې به مجید بابر خبرونه وکړي.
ستړي مشي سحر مو په خیر وړم وید مشال د خبرونو سرټکی. وزیر داخله احسان اقبال وایي چې په یو بل د کفر فتوی لګول او واجب القتل ګرځول د چا ذاتی نه بلکې د ریاست ذمہواری ده. امریکا وایي چې افغانستان ته د سرتیرو استولو کې ځنډ په پورتوریکو کې د سمندري طوفان له وجې راغلی دی. د 2018 کال د امن نوبل جایزه جنیوا کې میشته د ایټمي وسلو د خاتمې پر ضد کمپاین ته ورکړل شوه. اوس تمشال خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر داخله احسان اقبال ویلی دی چې دغه هیواد په لارو کوڅو کې که خلک د یو بل پر ضد د سزا او جزا او کفر فتوی ورکوي، نو دا فتوی د الله تعالی په کار کې مداخلت ده، ځکه چې د جنت او دوزخ او کفر کافر او مسلمان فیصله یوازې الله تعالی کولی شي. تیر ورځ قومي اسمبلی کې ښاغلی اقبال دا خبر په داسې حال کې وکړه چې سورت مخ کې واکمن مسلم لیگ ګوند د پارلیمان نه کله د 2018 کال انتخابي اصلاحات او قانوني بل منظور کړو، نو پکې حلفنامینه په ختم نبوت د ایمان عبارت لري کل شوی وو چې بیا وزیر قانون زاهد حامد دغه یو غیر ارادي غلطي وبلله او تصحیح وکړه. خو په ټولنیزو پاڼو لکه ټویټر او فیسبوک د مذهبي ګوندونو او انفرادي کسانو لخوا داسې ګڼ شمیر پوسټونه ورکړل شوي وو چې پکې په واکمن ګوند سخت انتقادونه شوي وو. ښاغلی اقبال په قومي اسمبلا کې د خپل وینا نه پس یوې خبري غونډې ته وویل او یو خبری غونډې ته هم په دې مناسبت سره وویل چې د جهاد فتوی ورکول د کوم ګوند او فرد ذمواري نه بلکې د ریاست ذمواري ده. تیر ورځ د پیښور په روغتونونو کې د ډینګي ناروغۍ نه 120 کسان داخل کړل شوي. د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې د ډینګي ناروغۍ ریسپانس یونټ د یو بیان له مخه چې تر پرون ماښام پورې څه د پاسه د 1300 کسانو د ډینګي ناروغۍ معاینات شوي دي، چې پکې څه کم 450 کسانو کې د دې ناروغۍ اثرات په ګوته کړل شوي دي. د بیان له مخه د روغتونونو نه 120 کسان د صحتمند کېدو نه پس کورونو ته لېږدول شوي دي. د بیان له مخه تر دا مهال په ټوله خیبر پختونخوا کې د دې ناروغۍ له وجې 45 کسان مړه شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې زر تر دره د زم کولو غوښتنه کړې ده. تیر ورځ په پیښور وزیر اعلی هاوس کې یوې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال عمران خان زیاته کړه چې دوی ته د حکومت هغه 15 کلنی پلان منظور نه دی چې له مخه به یې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې په مرحله واره توګه زم کولی شي. عمران خان وویل چې د 2013 کال ټاکنو پورې دي یادې سیمې د صوبې برخه او په صوبایي اسمبلی کې ورته نمایندګي ورکړل شي. فاټا سیکریټ وایي چې د پاکستان په بیلابیلو رسنو کې هغه راپورونه چې پکې په قبایلي سیمو کې په سوونو سکولونه د غیر فعاله کېدو خبره شوې ده ناسم دي. مشال ریډیو ته په یو استول شوې خبر پاڼه کې د فاټا سیکریټ د اطلاعاتو د څانګې مشر عبدالسلام وزیر ویلي دي چې دا مهال په وو وړو قبایلي سیمو او شپږو اف آرس کې یو سکول هم غیر فعال نشته. سوره د مخکې راپورونو کې راغلي ول چې په قبایلي سیمو کې 812 سکولونه غیر فعال دي. د امریکا د دفاع وزارت ویلی دی چې د هغه سمندري طوفان له وجې چې پورتوریکو هیواد یې ځپلی دی، افغانستان او د نړۍ نورو برخو ته د امریکایي سرتیرو استول ځنډیدلی دي. په دفاع وزارت کې د امریکایي پوځ د ګډو ځواکونو د څانګې ډایرکټر لیفټنټ جنرل کینت مکندی تیر ورځ خبریالانو سره په خپلو خبرو کې وویل چې پوځ سره په ډیره محدوده شمیره کې مالبردار الوتکې شتون لري چې دا مهال دغې سمندري طوفان ځپلي امریکایي علاقې ته په راسد او امدادي ځواکونو رسولو کې مصروفه دي. اغلی مکنزی زیاته کړه چې د دې امدادي کاروایانو له وجې افغانستان ته په سرتیرو استولو کې معمولي ځنډ راتلی شي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې خارجه وزارت سعودي عربستان ته د 1500 ارب ډالرو په مالی لګښت د پرمختللي دفاعي میزایل نظام تاډ د ممکنه خرڅولو منظوري په داسې حال کې ورکړې ده چې ایران یې په مندني ختیځ کې یو خطر بللی دی. د پینټاګون د دفاعي امنیتي همکارۍ ادارې تېره ورځ په خپل پور شوي بیان کې ویلي دي چې د دې ممکنه سودا نه یې کانګرس خبر کړی دی او زیاتوي چې د دې سودا له وجې به د دغه هیواد خارجه تګلارې او د امریکا د قائمی سلامتی اهداف ترسره کولو ته ملاتړ ترلاسه شي. بیان کې ویل شوی دی چې د دې سودا له وجې به د امریکا د قائمی سلامتی او خارجه تګلارې ګټې خوندي شي او په خلیج کې د ایرانی او نورو سیمه ییزو خطرونو په وړاندې به د سعودي عرب د اوږدمهاله امنیت ملاتړ وکړي. روان کال امریکا تاډ دفاعي میزایل نظام په جنوبي کوریا کې د بلیسټیک میزایل د بریدونو پر ضد د شمالي کوریا نه د دفاع لپاره لګولی و. او وروستۍ خبر دا چې د 2018 کال د امن نوبل جایزه په نړۍ کې د ایټمي وسلو د ختمولو کمپاین ته ورکړل شوې ده. تېره ورځ د ناروې په سرخار وسلو کې د نوبل جایزې کمیټه دا اعلان وکړو. د یادې کمیټې مشر بیرټ ریس اینډرسن د دې اعلان پر مهال زیاته کړه چې د دغې نړیوال کمپاین د حلو ځلو له وجې د ایټمي وسلو د استعمال په صورت کې د انساني تباهکارۍ عواملو ته توجه ملاو شوه او تاریخي لاسته راوړنه یې دا ده چې د دې حصول عمله یې په دا ډول وسلو د پابندۍ د لوس می هدف ترلاسه کړی. آی سی اے این یا د ایټمی وسلو د ختمولو پر ضد نړیوال کمپاین د سویټزرلینډ جنیوا ښار سره تعلق لري او په 101 هیوادونو کې 4568 تنظیمونو سره په ګډه کار کوي. یاد ادارې د دې جایزې په ګټلو د دوی د حلو ځلو په اعتراف خوشحالي څرګنده کړه. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابر واوریدل. په روانه غړی کې د جن نور ریپورټونو تر څنګ دا مهم ریپورټونه لرو. د پاکستان د کورنی چارو وزیر ویلي چې د جهاد او کفر فتوا ورکول د یو فرد نه بلکې د ریاست حق دی چې وادي کړي. په پاکستان کې د وسلوالو ډلو لخوا سیاسي بهیر ته د داخلېدو لړۍ پیل شوې چې یو مثال یې د حافظ سید لخوا د ملي مسلم لیگ ګوند جوړول دي. خو کارپوهان دا عمل ته څنګه ګوري؟
هغه موږ پوره پوره کوټې شمې ده که داسې نه وي نو مخکې نه چې کوم انتهاګر فکر په دې سماج کې جوړ دی هغه به لږ نور ډېر زیات پوه شي.
له په 19 پروګرام روښانه مستقبل کې له یو ځوان سره مرکه لرو چې په دواړو سترګو ړوند دی خو په پېښور پوهنتون کې سبق وایي او تحقیق کوي. د تحقیق موضوع یې څه ده؟
زما تحقیق او ریسرچ چې کوم دی هغه د معذور خلقو شاته د معاشري چې کوم عناصر دي چې هغه معذوره کوي او د معذورتیا په دغه کې اضافه کوي.
او په باختر سوریا ادبی کلتوري پروگرام کې به د نور موضوعاتو ترڅنګ د فیسبوک پر استعمال رپورټ وکړو.
نو که چېرته موږ په دې شیانو باندې پوهیږو چې فیسبوک ولې جوړ شوی دی، د څه لپاره جوړ شوی دی، نو بیا کېدای شي موږ د دغې منفي نه بچ شو او مثبت طرف ته لاړ شو.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. او سم د خبرونه د پایل ریپورت لکه څنګه تاسو په خبرونه کې واوریدل، د پاکستان د کورنی چارو وزیر ویلي چې د جهاد او کفر فتوا ورکول د یو فرد نه بلکې د ریاست حق دی چې د دې تعین وکړي. دا خبرې احسان اقبال پروند په قومي اسمبلی کې کړي او لاغه وروسته بیا یو خبري غونډه کړي، په هغه کې ځینې خبري کړي دي. زموږ همکار محمد عمران دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی له اسلام آباد څخه. محمد عمران تاسو ورکلی کوم که تاسو د احسان اقبال د دې خبرو تفصیل راکړئ چې دا خبرې پرون چرته کړي دي او څه ویلي دي.
مننه کاکړ صاحب، څنګه تاسو ویل چې د قومي اسمبلی په غونډه کې او بیا له هغې وروسته دلته په اسلام آباد کې سره د قانون د مرکزي وزیر زاهد احمد دغه خبري غونډه شوې ده او په دواړو کې هم هغه خبرې شوې دي چې کله په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې د کفر فتوی ورکول کېږي یا دا هم ویل کېږي چې څوک جهاد به څوک یا د علماء کرامو کار څه دی، نو هغه دا وویل چې دلته ریاست موجود دی او دا ټولې فیصلې به ریاست کوي، او څوک چې هم په سوشل میډیا باندې د قتل فتوی جاری کوي یا د نورې فتوی جاری کوي د هغې خلاف به ټیک ټاک کاروایی کېږي. کاکل صاحب، دا له هغې وروسته شوی دی چې کله د انتخابي اصلاحاتو قانون راغی او په هغې کې یو داسې یو ماده هم وه چې د ختم نبوت کوم حلف و، د هغې په الفاظو کې لږ غونده کې بدلون راوستل شوی و، نو د هغې وروسته د مخالفو ګوندونو خاص کر د هغوی لخوا نیوکې کېدلې چې دوی د ختم نبوت کوم حلف ته یا سوګند دی د هغې د بدلولو کوششونه روان دي، هغه واپس کړی شو، خپل حالت ته راوستلې شو، خو په سوشل میډیا باندې بیا بیا دغه ویل کېدل چې دا د ختم نبوت خلاف یا د پیغمبر علیه السلام د اخیری پیغمبر منلو خلاف یو سازش دی، نو دا هم په دغه تناظر کې دغه شوی دی. دوی دا هم ویلي دي چې د پاکستان آئین او قانون شته دی، نو که څوک هم دغه قانون یا آئین په خپل لاس کې اخلي نو ریاست کله هم دا اجازت نه ورکوي چې د یوې محلې نه یا د یو جومات نه د هغې نه دا فتوا جاری شي. که هره فیصله کېږي نو هغه به ریاست کوي.
ډیره مننه محمد عمران صاحب دی اړه تاسو تفصیل راکړی شروع سره واړو. اوس مې یو بل رپورټ تر ازو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې د خیبر پښتونخوا وبخشي د قبایلی سیمو د پارلمان غړو دا اعلان کړی چې په 9 اکتوبر به دوی په اسلام آباد کې درنه ورکوي. د درنې هدف حکومت دې ته مجبور کول دي چې د فاټا اصلاحاتو چې کوم رپورټ راغلی دی هغه عملي کړل سي. په دې اړه باندې بیگانه وخته د فاټا د پارلمان غړو د پاکستان د پارلمان کې د فاټا غړو یو غونډه کړې وه او د تیارانو جایزه اخیستې وه. زموږ همکار سراج زیره ملته ورغلی او د دې غونډې حال راکوي.
بیگان د شپې نه وخت د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د الحاج شاجی ګل کم چې د خیبر جنسین د قومي اسمبلی غړی دی د هغه او د ځینې نورو غړو په مشرۍ کې د فاټا د پارلماني استازو په مشرۍ کې بیگا یو مشاورتي غونډه وشوله چې پکې د پاکستان د سیاسي ګوندونو غړو مشرانو ګډون وکړ. په دې موقع باندې ځینې قبایلي مشران هم وو، کومه چې په 9 تاریخ باندې دوی د افتیار د خاتمی او د فاټا اصلاحاتو لړ کې کومه درنه اعلان کړی ده په اسلام آباد کې، دا غي لړ کې مشوره وشوله. په دې موقع باندې د سماجی ولسی وګړي هم شامل وو، په دې کې قبایلی مشران هم وو، د سیاسي ګوندونو مشران هم وو. په متفق توګه یو دا فیصله وشوه چې له پیښور به په 9 اکتوبر باندې سحر 10 بجې چې دی قافلې را روانېږي د شاجی ګل او د عوام نیشنل ګوند د مشرانو په مشرۍ کې، او دغه چې کوم دی دغه قافله د اسلام آباد راځي او په اسلام آباد په انټرچینج باندې په اسلام آباد کې به کوم چې د سیاسي ګوندونو مشران دي هغوی به د دوی هرکلی کوي. دغه د دغه وروستو چې دی نو دا قافلې چې کوم دي نو دا به د اسلام آباد پریس کلب مخې او د ډي چوک پورې په دغه ځینو کې به دوی دا خپله درنه جاري ساتي. په دې موقع باندې دغه غونډه کې دا اعلان وکړی شو چې په اول مرحله کې دوی به یو ورځنۍ درنې اعلان کوي، او کله چې دا غي خپل درنې معلومات وي ته چې دا حکومت سره ریسپانس یعنی سره جواب دی، دا غي وروسته به دوی بیا خپل لای حمل ټاکي چې دا خپل درنه چې دی دا نور هم غځوي او کنه دوی ختموي.
بلخوا به هلته د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان په پېښور کې خبري غونډه کړې ده. دا غونډه پروند کړې ده او په هغه کې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو غوښتنه یو ځل بیا تکرار کړې ده. دا چې عمران خان نور څه ویلي دي زموږ همکار شبیر جانې له پېښور حال راکوي.
پرون خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هوس په خبر کې عمران خان سره د صوبایي کابینې د غونډه کړې وه. په دې کې د دوی او مهمه خبره خو کوم چې په ان اس الورم په خبر کې انتخابات یې غیبان دي خبره تر شوې غوډین علاوه وي د قبایلی سمو او په خیبر پښتونخوا کې زم کول هم خبره غوړي او په مرکزی حکومت او دغه شان په مرکز د پاکستان په سیاست هم خبره تر وکړي. د دې د قبایلی سمو په اړه باندې د غوښتنه او د مرکزی حکومت نه چې 2023 کې چې 15 کلنې پلان دی دا د دې په وینا دا یو عملی پلان مری او کفرس کا دوی دا ویل کفرس کا دا زر تر زر 2013 یعنی در روان الیکشن نه وړاندې دا په خبر خصم پاک زم نکلو شو هم دغه شان د پاتې کښن د دوی دا وینا و چې کومه تر هغری تر ډیر مشوره دا بنور هم په دغه سیمو کې زیات شي او وفاق له پکار دی چې زر تر زر دا په خبر خصم پاک زم کړی او روان چې کوم الیکشن دی هغه کې په صوبایي سمنه کې د خبر خصم پاک په صوبایي سمنه کې د قبایلی سیمو لپاره خپل چې کوم دی سیټونه یا چې کوم دغه شانتې څوکې دي هغه ورکړی شي، ځکه چې دوی ویل چې دا یو داسې مقر راغلی چې مرکز له پکار ځای نه کړي او زر تر زره د قبایلی سیمو له د نورو پاکستانیانو په شانتې حقونه ورکړي او دغه اف سی آر ختم کړي په خیبر پښتونخوا کې زم کړي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی موبجو
سروه
پ درینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم پینزو بجو.
او سم راځو بل رپورټ ته. د خبر ایجنسی ځینې اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د شزو لپاره د شناخت کارډونه او نورو مهم اسناد جوړولو عمل دې اسانه کړل سي. دوی وایي د نادرا موبایل بسونه دي کلتور او بخښي کلیو ته ولېږل سي او یادې د میرمن لپاره د نادرا جلا دفتر خاص کړل سي. د دوی په وینا د شناخت کارډونو د نشتوالي له امله شزي له یو شمېر مهمو سهولتونو محروم دي. د مشالې خبريال فرحات شنواری رپورټ راکړي.
د خبر ایجنسی لری پرتو سیمو وګړي وایي چې دوی په تحصیل ودانیو کې دننه نادرا دفترونو ته خپل میرمنې نشي وروستای او دوی لپاره د نادرا موبایل بسونو بندوبست کړی شي چې په خپل کلیو کې ورته شناختی کارډونه او نور مهم اسناد جوړ کړي. په دې حق له د خبر ایجنسی لری پرتو سیمه شلمانی اوسیدونکو سید اعظم مشال ریډیو ته وایي
موږ دا غواړو چې زنانه ولا شناخت کارڈ جوړ شي. نن سبا دا سی دور د شناخت کارڈ نه خپل بیمار په خول نه شره واسه نو پکار د جدا موبایل منظور شي او دا غو طریقه مانی په میش کی یا په پینزل سورځي کی کم سے کم دا یو موبایل راځي او دا مونږه شناخت کارڈونه جوړو.
او د بازار زخخیلو شهزاد ګل پردی موبایل
زنانه اوس بورکو کې ګرځاو را ګرځاونو دا د خاله چې بس دا نادره کور ته راشي بسونه راشي ګوډي راشي سبا مونږ لړ تکلیف دے مونگتا دا نادرا چھ بیلا شی خوابائی تکلیف دا تکلیف دے بازور نا چھ مورو چونو گوڑے کے کلا ٹیم را سارا خاتم شی دلتای وی با جیتا را ورا سی گو کلا را نور مسکلات پیخ شی نو بس موتا چھ بازور تا نادرا روشی دیرا بیسا انتیار شی.
دا خبر جنسی دلوارگی مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ نیاز محمد دا وینا تر مخی دوی پا دے لڑکی دا نادرا آلا چارواکو سارا خبر کڑی دی او دا خبر جنسی میرمنو لپار با دا نادرا یو بیل دفتر خلاصوی او دل پاره د ځای مشرانو په مرسته یو ځای هم منتخب کړی دی. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د پاکستان فوج ویلي دی حکومت په دې خبره غور کوي چې څنګه وسلوالې ډلې د پاکستان په سیاسي بهیر اورګاډي کړل سي. خو بیا د سیاسي چارو پوهان وایي چې د تشدد پر وشوټو په اړه د ریاست او ولس سره د یوې رسمي معاهدې بغیر د وسلوالې ډلې په سیاسي بهیر د اورګډولو سره به د ترګر او سختدریزه فکر نور هم قوي سي. تفصیل د شاهین بنیري په رپورټ کې اورو.
د روان کال د اگست په میاشت کې د ملي مسلم لیگ په نوم د یو سیاسي ګوند اعلان شو چې مشري یې د جماعت داوا د مشر حافظ سعید زوم خالد کوي. په حافظ سعید په هند کې د ترهګرو بریدونو تور دی او امریکا یې په سر لس میلیونه ډالر انعام هم ایښی دی. د ستمبر په میاشت کې په لاهور کې په ضمني انتخاباتو کې د ملي مسلم لیگ یو کاندید برخه واخیسته او اوس یې د پېښور په ان اے سلورم حلقه په ضمني انتخاباتو کې هم خپل کاندید اعلان کړی دی. د یوې بلې وسلوالې ډلې انصار الامه مشر فضل الرحمن خلیل رویټرز خبري ایجنس ته ویلي هغه هم غواړي چې یو سیاسي ګوند جوړ کړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود ویل چې د یو عادي ریاست لپاره د وسلوالو قابو کول مهم دي او یو لارې دا ده چې دوی په سیاسي بهیر ورګټ کړل شي. نوموړي زیاته کړه
ایک نارمل سٹیٹ بنانے کے لیے یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے.
د یو عادی ریاست جوړولو لپاره د دې ترهګرو ډلو قابو کول مهم دي. د دې دوه لارې دي. یو لار دا چې سخت بندیزونه پر ولګول شي او فشار پر واچول شي، خو چونکې دوی اوس په ټولنه کې خوار شوي دي نو د دې لارې نتیجې به ښه نه وي. بل لار دا ده چې په سیاسي بهیر ورګټ کړل شي او دغه شان په قابو کې راوستل شي.
ان کو
په پیښور کې د سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین وایي کچرې یو وسلواله ډله د اعلان وکړي چې تشدد پرېږدي، خپل لښکر له منځه وړي، د هیواد اساسي قانون مني او په دغه اړه د ریاست سره یو معاهده کوي، نو بیا خو پکار ده چې په سیاسي میدان کې ورته موقع ورکړل شي. خو که داسې نه وي نو دې سره به د پارلمان دننه او بهر ترهګرې او سختدریزه ډلې نورې هم قوي شي.
ایا دغه مفکوره او دغه بنیادی اجزاونه رجوع کړی دو کنه؟ یو دویم خبر دا دی چې دغه رجوع د یو رسمي توګه باندې ریاست سره د معاهدې په ذریعه کړی دو کنه؟ دریم چې آیا ټول خلکو په دې رضامندۍ ښکاره کړی دو کنه؟ دا درې شرطونه که پوره وي نو خو دې مطلب دا شه چې هغه مفکوره پوره کېدای شوې ده. که داسې نه وي نو مخکې نه چې کوم انتهاګر فکر په دې سماج کې ګور دی
په لندن کې میشت د سیاسي او قانوني چارو پو زاکر حسین وایي د پاکستان واکمن قوتونه د هیواد په وسیلو او نظام د خپل کنټرول قائم ساتلو لپاره د دا رقم مستوالو ډلو مرسته کوي، تر دې چې د حافظ سعید په معامله کې د نړیوالې ټولنې تنقید هم په پام کې نه دی نیولې.
پاکستان چې څنګه جوړ شوی دی او په دې کې د اقتدار جګړه شروع شوې ده د سیول سوسایټي مینس کې او د ملټری سوسایټي مینس کې، نو دا هغه وخت نه دغه کیسه روانه ده. دا دا قسم ته دیونه چې دي جوړ کړي هم دغه خلکو دي، لکه تربیتونه دي کړي دي د خپل فوج دننه بهر هر ځای کې دي تربیت ورکړي دغه خلکو له، دا بیا د چا سړي شي؟ نو دا د دې خلک دي او دی په مختلفو ځایونو کې ورځي کې دي په اقتدار کې د خپلې سي د مستقل ساتلو لپاره.
ملي مسلم لیگ د جماعت الدعوه سیاسي څنګه بلل کیږي چې تر اوسه د پاکستان د الیکشن کمیشن سره هم نه دا رجستر شوی. وفاقي حکومت د انتخاباتو کمیشن ته ویلي چې دغه ګوند رجستر نکي، خو دغه ډلې د مخنیوي لپاره نور ګامونه نه دي پورته کړي.
نو شاهین بنری هاوس ویبل رپورټ راځو. د محل په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو مشرانو او کارکونکو د یو بل پر ضد توهین آمیز لهجه کاروي، او اوس پوښتنه ده چې آیا په دې هیواد کې سیاسي ګوندونه د خپلو کارکونکو سیاسي او نظریاتي روزنه کوي او کنه؟ د دې پوښتنې د جواب لټولو لپاره مجید بابر له ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
کسه هم په پاکستان کې سیاسي ګوندونه خپل هلې ځلې پر مخ بیايي، خو دا واضح نه ده چې دغه سیاسي ګوندونه د خپلو کارکونکو روزنه په څه ډول کوي. په دې اړه د پاکستان پیپلز ګوند د سیاسي کارکونکو د روزنې د څانګې یو چارواکي سېنېټر تاج حیدر وایي:
زموږ د ګوند سره تعلق لرونکي که وړوکي نه وړوکي مترقي کارکونکي وي، د هغه د روزنې ذمېواري زما ده چې څنګه به سیاسي برخورد کوي او څنګه به د یوې سیاسي خبرې په اړه ریس پډګه کوي. خو په پاکستان کې د خیاړه خو یا رائټ وینګ سیاسي ګوندونو سیاسي سلوک په دې مبني دي چې څنګه د بل سیاسي ګوند یا کارکونکو توهینو کی او په څه ډول پاتې راولي. خو تاسو به کتلی وی چې د دې ټول توهین باوجود موږ د هغوی په جبه هغوی ته جواب نه وایو.
بلخوا د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند چیئرمین راجا ظفرالحق وایي چې دا ویل سمه خبره نه ده چې د سیاسي ګوندونو کارکونکو سیاسي تربیه نه لري.
کارنر میٹنگز ہوتی ہیں جو پارٹی کی میٹنگز.
زموږ ګوند د نظریاتی او اساسي تربیت لپاره د کلو او ضلعو په کچه سیاسي غونډې کوي. په دغه غونډو کې موږ کارکونکو ته وایو چې دا مهال پر بیلابیل موضوعاتو د ګوند دریسته دي. خو زه له دې خبرې سره بالکل متفق نه یم چې د سیاسي روزنې په خدان دي. ټولنه اوس دومره سیاسي سوې ده چې د هر ګوند سیاسي کارکونکو ته دا معلومه ده چې د هغوی ګوند څه کوي او څه دریز لري.
تربیت کا
فقدان قطعا نہیں ہے. خو اسلام آباد کی دے یہ غیر دولتی ادارے مہرگڑھ سنٹر چی سیاسی گندون سرد تعلق لرون کو زانان روزن کوی مشرا ملیحا حسین وائی چی دے سیاسی کارکون کو دے روزن عمل پا تعلیمی داروں کے پا تنظیمونو دے پابندو لوجی متاثر شوے دے.
چونکہ پا پوہنتونونو کے پا سیاسی حلو زلو پابندی دانو لوجی دے سیاسی کارکون کو دے روزن عمل متاثر شوے دے، زکر چی زما پان دے سیاسی تربیت بنیاد پا تنظیمی تو خودل کیږي. زموږ اداره هم د ځوان سیاسي کول سره کار کوي او هغوی ته موږ د روزنه ورکو چې څنګه به په سیاسي او عام ژوند کې پرمختګ کوي.
بلخوا په اسلام آباد کې سیړنکار ظفر الله خان وایي مخکې د سیاسي ګوندونو پیژندګلوي به په نظریاتي بنیاد کېده، خو اوس د سیاسي کارکونکو روزنه په نظریاتي نه بلکې د انتخابي سیاست په بنیاد کېږي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د شمیرې له مخه دا مهال په دغه هیواد کې 325 ګوندونه په سیاسي او
انتخابی بهیر کې برخه اخلي.
د مجید بابر رپورٹ ما اوریدې. د پاکستان ډان رسپانه په یو ادارې کې لیکلي چې د هیواد د سیاسي او پوجي مشرتابه ترمنځ کړکیچ لا په ډېرې دوه دی او باید د دې هواري لپاره د دواړو خواو خپل کردار ولوبوي. شاهین بنری د دې ادارې مهم ټکی وړاندې کوي.
د ادارې په پیل کې دا پوښتنه شوې ده چې په پاکستان کې په اصل کې واک د چا سره دی. آیا پوز دې ته آماده دی چې نه یوازې ولسی حکومت ومني بلکې بېله شرطه یې مرسته هم وکړي؟ او بل دا چې پاکستان د امریکا د انتقاد ته څه ځواب وایي چې د پوز او وسلوالو ډلو ترمنځ اړیکې دي؟ د دې او د دې سره د تړلو پوښتنو ځوابونه په دې اډانه لري چې آیا پاکستان په خپل جمهوري مزل کې پاتې کیږي او کنا بیا سیاسي انتشار او د پوز لاسو ته ځي. باید ټولې خواوې د وزیر اعظم نواز شریف د نااهله ګرځېدونو وروسته د سیاسي بحران د هواري لپاره خپل خپل ذمواري ومني. په دې کې شک نشته چې نواز شریف او د هغه مسلم لیگ ګوند ځینې ناسم ګامونه پورته کړي دي، خو په دې ټول عمل کې د نورو عناصرو نه هم غلطۍ شوې دي. دا هیله کېده چې سپریم کورټ به د موجوده قوانینو په بنیاد یوه داسې مدلله پرېکړه وکړي چې په راتلونکو وختونو کې به هم د احتساب لپاره په کار راشي، خو داسې ونه شوه او بې یقیني نور هم ډېره شوه. د دغه سره سره که پوځي مشرتابه په پریکنده توګه د ولسی سیاسي نظام مرسته کړې وي، نو د نواز شریف د سیاسي مستقبل په اړه فیصله به نظام ته په یو منظم خطر کې نه و بدله شوی. ډان ورسپانې په پای کې لیکلي دي، په موجوده وخت کې د مخالفو سیاسي ګوندونو کردار په خودغرضۍ ولاړ دی. مخالف سیاسي ګوندونه په هر حال کې مسلم لیگ نون لا ماتې ورکول غواړي او د دغه لپاره د ځان سره په سیاسي بحران کې پوځي قیادت هم راکاږي. داسې ښکاري چې مخالفو سیاسي ګوندونو د تاریخ نه څه نه دي زده کړي.
د پاکستان د ډان ورسپانې اداریه شاهین بنری وړاندې کوله. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څارنې د ځانګړې ادارې سیګار مشر جان سوبکو په یوه نوې مرکه کې ویلي، د افغانستان د امنیتي ځواکونو د راتلونکي په اړه تر هر بل وخت زیات خوشبینه دی، خو په امنیتي ادارو کې د کرپشن تر ټولو ستره ستونزه ده. جان سوبکو د جمعې په ورځ د امریکا له سټارس انډسټریز ورسپانې سره په مرکه کې ویلي، د نړیوالې ټولنې له هڅو چې غواړي د افغانستان فوج او پولیس په خپلو پښو ودرېږي خوشحاله دی. د مرکې نور جزئیات فرشته جلاسی وړاندې کوي.
د سیګار مشر جان سوبکو د افغانستان د اردو او پولیسو د راتلونکي په اړه د خوشبینۍ څرګندولو تر څنګ ویلي چې په امنیتي ادارو کې فساد هغه لویه ستونزه ده چې ممکنو پرمختګونو ته یې خنډ پیش کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو سر څارونکی جان سوبکو له دې امله چې په مکرر ډول یې له هغو پروژو چې د امریکایانو پیسې پکې ضایع شوي پرده پورته کړي او انتقادونه یې کړي، د واشنگټن او په کابل کې د حکومت له سترو منتقدانو بلل کیږي. خو جان سوبکو کابل ته په لس ورځني سفر کې د امریکا له سټارز اند سټرایپس ورسپانې سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د اردو او پولیسو د روزنې په اړه فکر مثبت دی او زیاته خوشبینی لري. جان سوبکو له اداري فساد سره د مبارزه لپاره د هغې ستراتیژۍ د کتنې او ارزونې لپاره کابل ته تللی چې د افغانستان حکومت تیر کال د بروکسل په کنفرانس کې اعلان کړه. د سیګار مشر ویلي چې ارزونه یې د افغانستان د ماموریت لپاره د نویو پالیسیو د څیړنې او هغو چارواکو د اقداماتو پر اساس ده چې پر دې ماموریت کار کوي. هغه په ځانګړي ډول د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لوی قومندان جنرال جان نیکولسن یادونه کړې ده. جان سوبکو ویلي چې په تیرو 15 کلونو کې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د سر څارونکي یا مفتش په توګه کار کوي، اول وار د دومره خوشبینۍ احساس لري. هغه منلې ده چې د افغانستان د اردو او پولیسو خودکفایۍ ته اوږده لار پاته ده او ډېرې ستونزې ورته پرتې دي. جان سوبکو د امریکا سټارز اند سټرایپس ورسپانې ته ویلي چې یو لوی خنډ اداري فساد دی او که یې مخنیوی ونه شي ممکن پرمختګ ناکامولی شي. د جان سوبکو ادارې تیره میاشت د هغه سبق چې په افغانستان کې زده شو تر سرلیک لاندې یو رپورټ خپور کړ او ویل چې واشنگټن پخوا په بشپړ ډول دې ته تیار نه و چې د افغانستان پوځ او پولیس داسې وروزي چې خپل هیواد په خپله وساتي. جان سوبکو ویلي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ادارې د مخکنی حکومت په پرتله د دوی رپورټ ته اغیزمن ځواب ورکړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر روان کال په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه. سٹارز اند سٹرایپس ورسپانه وایي چې د دې ستراتیژۍ تر اعلان مخکې جان سوپکو او د هغه د ادارې یو شمېر نورو چارواکو د امریکا له دفاع وزیر او د ټولو ځواکونو له لوی درستی سره د افغانستان د 14 کلنې جګړې پر بریاوو او ناکامیو خبرې کړې وې.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ری اوس هم لسنه بجې سعودي مجید بابر با د خبرونو لنډی وړاندې کړی.
د پاکستان وزیر داخله احسان اقبال ویلی دی چې دغه هیواد په لارو کوڅو کې که خلک د یو بل پر ضد د سزا او جزا او کفر فتوی ورکوي نو دا فتوی د الله تعالی په کار کې مداخلت ته ځکه چې د جنت او دوزخ او کافر او مسلمان فیصله یوازې الله تعالی کولی شي. تیر ورځ د پېښور په روغتونونو کې د ټینګي ناروغانو 160 کسان داخل کړل شوي. د بیان لمخه د روغتونونو 111 کسان د صحتمند کېدو نه پس کورونو ته لېږدول شوي. هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې زر تر زره د جمع کولو غوښتنه کړې او د حکومت هغه 15 کلنې پلان یې رد کړی چې له مخه به یې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې په مرحله واره توګه جمع کولی کېدې. پاټا سیکریټ وایي چې د پاکستان په بیلابیل رسنو کې هغه راپور مچ په قبایلی سیمو کې په 100 سکولونو د غیر فعاله کېدو خبره شوې ده. ناسم دی. د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې د هغه سمندري طوفان له وجې چې پورتوریکو هیواد یې ځپلی دی افغانستان او د نړۍ نورو برخو ته د امریکایي سرتیرو استول ځنډیدلی دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې خارجه وزارت سعودي عرب ته د 15 ارب ډالرو په مالي لګښت د پرمختللي دفاعي میزایلي نظام تاټ د ممکنه خرڅولو منظوري په داسې حال کې ورکړې ده چې ایران یې په منځني ختیځ کې یو خطر بللی دی. تاکل شوی چنن با د روسی اپوزیشن د مشر الکسی نوالنی پلویان د دغه هیواد د لسګونو خارونو په لارو کوڅو کې احتجاجي مظاهره کوي. ګومان کیږي چې دا مظاهره به د پولیسو لخوا سخت رد عمل راوپاروي.
د خبرونو لنډیزوم له مجید بابر اورید. یا اوس هم روښانه مستقبل خبرونه او بیا ورپسې باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي کې وی خواته زیاتره د پښتنو په سیمو کې د تعلیم سہولتونه کم دي نو بلې خواته ځنې ځوانان تعلیم ترلاسه کولو ته سم توجه هم نه ورکوي چې په نتیجه کې د پښتنو ټولنه په عمومي توګه د تعلیم په حواله شاته پاتې کیږي او مشکلات یې سیوا کیږي. خو بیا داسې پښتانه ځوانان هم شته چې د ټولنیزو نیمګړتیاو تر څنګه بدني نیمګړتیاوې هم لري خو د ټولنې په پرمختګ کې د روغو سره سم بلکې د زیاتره روغو ځوانانو نه هم ډېره برخه چوي. د دې هفتې په روښانه مستقبل کې د بینایي یا نظر نه محروم ځوانانو حال درکوو چې د بدن سترګې لیدل نشي کولی خو د زړه سترګې په تعلیم روښانه کړي او ډېر په عزت خپل ژوند کوي. د خیبر پښتونخوا بونیر زله اقبال ادرالی راته د ځان په حق له اویل
زه له پیدایښه د سترګو مازورتیا لرم په دواړو سترګو باندې نوینم او د بصارت نه محروم یم. دا وخت زه د پیښور یونیورسيټي کې د شعبې عمرانیات د سوشالوجي ډپارټمنټ سره زما تعلق ته از ا سټوډنټ او بی اس په دې وخت کې زما کمپلیټ شوی دی او په دې وخت کې زما تحقیق او ریسرچ کوم دی هغه د مازور خلقو شاته د معاشري چې کوم عناصر دي چې هغه مازور کوي او د مازورتیا په دغه کې اضافه کوي دا غیش په لاس کول باندې زما ریسرچ روان دی.
نو موړی وای د تبا د خبرې ډیر تکلیف ورکاوه چې مازورانو ته خلق ولې کم ګوري. د خپل کورنۍ او تعلیمي سفر په حق لوي
زه په ټولو خويندرونو کې د ټولو مشر يم. زما درېرونه نور هم دي او دوه مې خويندې دي. زما والد سره په خپل باندې چې کوم دی د درس او تدریس سره چې کوم دی منسلک دی. زما ماشومان وروڼه چې بکله خويندرونه چې بکله ساغي خپل خوږي چې کوم دی لوستل نو ډېر عجیب و ماته چې کوم دی محسوس کړه چې باید زه هم تللې شوې. خو دغه د ولسو کال په عمر کې هم ماته یو تهیه وکړه چې مال سکول طرف ته تلل غواړي. چې زه کله په 2001 کې سکول ته لاړم او زه د نرسري د اتنا کال چې د لوست لپاره چې کوم دی ډمبې د ماشومان د بنزو کالو ماشومان سره کېناستم نو زه ماته ډیر عجیب غونډه کې فیل کېدل. خو زه به تاسو ته خبر وکم چې زما سره دا یو ریکارډ موجود دی چې ما خپل د اول نه والا تر د لسمه پورې لس کال سکول چې کوم دی دا په یو کال کې ولیدم. زما عمر په دغه ټایم کې ولس کلنو چې زه به هی ان پړوم او بیا په لس کلن کې چې کوم دی لس کال به پوره کړو زه بیا کالج ته روانم. کالج ما بیا چې کوم دی الټا ټاپ کو او بیا مې چې کوم دی د پېښور یونیورسيټي کې د داخله واغسته.
اقبال ادرالی نمو پختلی چې په یو کال کې د لاسو کلونو زده کړې څنګه وکړي. هغه وایي د ریډیو نه یې ډېره ګټه ترلاسه کړې چې پکې یې په خاص توګه اردو او انګلیش اسکول ته د تللو نه وړاندې زده کړې وو.
میډیا زما د پاره ډېر غټ کار ادا کړی دی او هغه دا چې زه د 1900 نوی نه د میډیا د مختلفو چینلو چې کوم دی دا یو اوریدونکي په نظر باندې به ما کتل. ټلویزیونز به ما چې کوم دی اوریدل معلوماتي پروګرامونه دا غي سره زما خو یو دا چې انګلیش اردو او څو نورم زبانونه دي نو په هغه وخت کې تقریبا ما ته پینځه شپږ زبانونه راتل. یو خو هغه چې کوم دی ما ته یو څه اسان کړو. دویمه خبره دا چې زما والد سره په خپل باندې چون کې ټیچر وو نو دا هغه د نورم زما چې کوم خوینډونو دا غي سره به کله مهنت کول نو هغه سيزونه ما چې کوم په خپل باندې ذهن نشین کول او بیا چې کوم دی صرف ماته د لیک او د لوست چې کوم دی یو مهنت پاتې شو چې هغه زما محترم استادانو هغه چې کوم دی هغه سیس پوره کو پاره کې د ټولو نه زه شکر گزار یم. زما د ګرانې استادې میډم جویریا چې هغه په خپل هم د سترګونو نابینه ده او هغه دا یو سیس چې کوم دی چیلنج کو چې نه کو مونږ وغواړو نو مونږ داسې کولای شو. او دا ریکارډ چې کوم دی اوس هم موجود دی. د هغه یو کتاب چې انګریزي کتاب دی اقبال وذ 611 دا زما مارک شو اصل کې او هغه دا غیلا ټایټل ورکو هغه باندې
نوموړی وایي د تعلیمي سلسلې شروع کول نه وړاندې یې د روغ ځوانانو سره په سیالۍ کې یو شمېر نورې هلې ځلې هم کړې دي او د دې ثابتولو هڅه یې کړې چې مزدوران هم هر څه کولی شي.
زما چونکه په خپل باندې یو ذهن جوړ شو چې باید زبا د ټولو مزورو د یو داسي پوره بغدم چې باید هغه د ټولو دنیا لپاره یو نوې چې کوم دی یو فیز کیږي. دا غي په وجه باندې سره د حافظ قران سره چې کوم دی ناتخوانی په حواله سره ما چې کوم دی په نورو سيزونو کې هم چې کوم دی ډیر مخواغستي موقع واغستي چې یاره پرسک دغه سیس پر خودل دي او یو نوې سیس چې کوم دی دنیا یو نوې نظر ورکول دي. د معاشره په دنه چې کوم دی د مزور چې کوم تصویر جوړ شوی دی هغه چې کوم دی ډیفا ان کول دي چې یو سړی کو پسترګو نه ویني زه دې مطلب دانه دي چې هغه په کټ کې نه یو سړی کو په خپل مازور دي دا غي مطلب دانه دي چې هغه چې کوم دی لکه پرس قبل دی ته نه دي یو سړی کو په سماعت محروم دي دا غي مطلب دانه دي چې هغه خبرې نه کوي دا خبره به چې کوم دی مکمل ادا کول واړي دي وجه نه چې کوم دی پاکستان کو کې ټیم ته هم لاړم سندرغاړي په تر باندې ما چې کوم دی کار کړی دي او بیا هم ډېر خلکو ته د انټرټین کول د پاره د نور پروګرامونه مې هم کړی دي د میډیا په تر باندې هم راغلی يم چې بای زه چې کوم دی از انکر ما کوم دی کار کړی دی د مختلف چینل سره.
اقبال ادرالی ویل نه یوازې دا چې د خپل ژوند لپاره لوی اهداف او امیدونه لري بلکې د نورو نابیناو او مازورانو په اړه د ټولنې په چلند هم تحقیق کوي. نوموړی وایي په پرمختللې نړۍ کې هر ډول مازورانو ته د خاص خلکو نوم ورکول کیږي چې په نتیجه کې یې د ټولنې هر تن دوی ته لازمی عزت او احترام ورکوي. په دې موضوع نور تفصیل هم اوریدلی شئ د یوې لنډې دمې نه پس.
دا مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه ته تاسو غواګی چې پکې بداونه واوري د پښتنو ځینې ځوانان د تعلیم په اسانتیاو کې د بازي نیمګړتیا او بهانه کوي او له مهنت ځانونه خلاصوي. خداسي پښتانه ځوانان هم شته چې د سہولتونو د نشوالي ترڅنګ د نظر یا بینایي محرومي هم لري خو په مهنت خپل سباون روخانه کوي. په دې اړه د تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ وسه
په کوټه کې د نابینا وز د کونکو په سکول کې د لسم جمعات بختور بی بی وای مور پلاری د نورو بچو سره برابر غنی او د هغوی په سیر د دینی تعلیم ترڅنګ دا هم د اسری زده کړو لپاره سکول ته استوي.
ما درونه اور مش درې خوند یو د پښتو کو نابینا دا پیدایشي مسله ماشاالله ډیر چلن کیږي اور ډیر ښه پښه نظر کړته پوری او د نور خوند ورونه سره برابر مې په بچپن کې زمې کورنۍ چې دی بس دغه د سکول لاره او شوله
نو موله وای زین خپلوان او د گاون خلک مور پلارته وای چې د اسری تعلیم پر ځای د یوازې دینی د کلو لپاره مدرسه کې داخله کړی خو د هغه مور پلار یې نه مانی
هغه دا ورته وای چې ګوره دا تعلیم نسی کولای نو دا مدرسې کې داخله کړی دا هیڅ نسی کولای دا شاید هغه سبق بیا مو وای چې تعلیم مو کیم دې ته څه فائدہ ورکړي هیڅ فائدہ نه ورکړي ډیر کله هر څوک د خبر ورته کوي لیکن ما مور پلار ما مطلب مش خوندې ورونه دي چې مش ته تعلیم باندې دې توجه راکړي
بختور وای زیاتره خلک د مازور او خلکو سره د حد نه زیاته همدردی کوي او یا ځنې ورته کم نظر هم کوي خدا دواړه رویه دوی ډیر زوروي په کار دی چې خلک د مازورانو سره هم د روغ په شان چلند کوي
زیاته همدردی چې د اغم ډیر انسان خراب کی چې په کم نظر کتل کیږي اغم ډیر انسان خراب کی چې دا ولي مشته په کم نظر ګوري اخر مش چې شي کړی دی او چې زیاته همدردی کوي نو غي بیا همیشه دغه سوچ وي چې یعنی کې ګوره مش کې یو مزوري لرو چې مخته نسوت لای نو دې ترګه همدردی کوي
نو موله وای د بدن مازوري یو انسان د وړاندې تللو نه نشمنه کوله خو چې هغه په خپل حوصله نه بایلي مازورانو او ټولنې ته څه پیغام لري
زه دا پیغام لرم چې د ټولنې زمش مدد وکي او چې چا په کور کې تاسو نه بنا شاتي نو وي دي ادارو سره ولي دیش شي ادارې ته زه دا وایم چې ما چې دا هغه موټ لا چې دي هغه د ادارو سره ولي د سکول سره ولي هغه مشه څه تعلیم حاصل کړي او ماشه باندې پوج نه کوي نبینه تم دا مشوره او پوچ هغه دا احساسې کمتري شکار نسی
بختور وای پروفیسر جوړیدل غواړي هلته د نوموړې د استاد حمید الله سیال سره مهم خبرې کړي هغه د خپل مازوري او تعلیمی سفر په اړه وویل
په 2000 کې کرکټ می کولو پر سترګو می کېنول کې د لاغه سم د سترګو نظر لاړو مازورونو سول پر سترګو نظر نه لرم نابینا یم تعلیم سلسله سدا وسم درېدل نه دا روانه ده چې خو ما ایم ای پښتو وکړه ریګولر او شکر الحمدللہ په ټول صبح کې می دویم پوزیشن امرا او اوس فلال ان شاء الله ایم فیل هڅه کوم چې ایم فیل او پی ایچ ڈی موکمه
د حمید الله سیال نمو و پختل چې د مازوري باوجود یې څنګه ځان د مقام تر رسولې ده
دا د دلته مشه خپل کورسونه را کوي بریل لکوس د لیکنې د پاره بریل ورته وای دا بریل کورس ما او کو بیا لاغه سره سره د کمپیوټر کورس ده دا چې ځینی کورسونه کیږي چې هغه دا یو نابینا د لپاره ډیر مفید کورسونه دي دا بریل په توګه ما لیکنه هم کوله لیکچر می اخستو په یونیورسيټي کې ما لپټاپ هم استعمالول دا لپټاپ باندې ما کار اخستو خپل لکه نه رو سړی یو عام خاص د سترګو والا چې کوم هغه کوي او ما هغه تر پر کار استول لپټاپ ولا په لیکنه باندې د بریل په لیکنه باندې
حمید الله سیال وای د پښتنو په ټولنه کې بعد تعلیم خوریدل سره بدلون راځي خو لا هم زیاتره خلک به تعلیم دي چې د مازور خلکو سره د نور نړۍ په سیر چلن نه کوي نو موړي وایل مازور خلک په دې هم ډیر خپکیږي چې خلک ورته د خپل نوم په ځای د مازورۍ سره په تړلي نومونو غک کوي په کار دي چې د دې نه ډډه وکړل شي
چې کوم داسې تر حد زیاته بښنه غواړم داسې رویه وکړي چې هغه له یو چا سره د کولو نه وي یاده که حافظ ورته وای اوس دا د حافظ ستوري موږ هڅه کوو چې کوم زموږ اسوسییشن دی هغه دا هڅه کړې ده چې دا د حافظ یا کوم موږ په پښتو کې ډېر بښنه غواړم لون چې ورته وایو دا ټکی موږ دی کو یو دا په انګریزي کې سپیشل پرسن ورته وای دا غوړی موږ دی کو ته د لپاره ها کوم اقوامته ده چې کوم تورې ټاکلې دي پی ڈبلیو ڈی یعنی پرسن وز ڈسبلٹی او کم چې دا موږ بل تورې ورته معلوم وو یا کوټ یا لون دی یا شل دا تورې کښه څه د همدردی په هغه کې استعمال شي په همدردی څو پل چا سره همدردی کوي دا حافظ رالی اړو درالی هغه تورې هم ډېر اثر کوي پر انسان باندې هغه د انسان کمې همت چې دي کمې حوصله چې دي هغه ښه تولې چې یاره دا سړی یا دا معاشره اوس له هم ځنې منلې ما ته په دې نامه وایي ما ته په دې نظر ګوري
حمید الله سیال په اخره کې مازورانو ته دغه پیغام ورکوي
دا د علامه اقبال یو شعر دی په اردو کې وو ام خدای دې وکړي چې زموږ اوریدونکو خفه نه شي او ای حزایم جن کې پخته هو نظر جن کې خدا پر هو تلاتم خیز موجون سے او گبرایا نه کرتا او چې دې دا تر همت پوری فرق لري دا چې په چا کې همت او خپل ویش زمير والا یو مازوري او لاول سره ودی ته تیاری چې یا رزق الله تعالی پیدا کړي ماته سترګ هم را کړي د لاس هم را کړي د لاس هم خوږیږي د افشا هم خوږیږي هم ماته چې سترګ چې دا هم به خوږیږي هم به بل مطلب سره تړلې خو زه به همت له لاسه نه ورکوم زه به جنګیږم زه به له ژوند سره جنګیږم زه به ځان هغه انسان جوړوم لکه عام سړی چې یو نارمل یا د روغ سړی چې کم په دې معاشره کې کم عزت دی زه به ځان دې مقام ته رسوم ما په خپله دغه سوچ وکړو بیا که ته کښېنسې تر دې نور خرابېږې مایوسه کېږې ستاسې کمتری ښکار کېږې نه ته کښېنه مه ته راپورته سه خلک یې نه مني خو الله تعالی که څه یو سترګې ځینې واخلي نورې لارې ورته خلاصې کړې دي.
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سر ته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212 1212. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو دا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربایم. پنننې خبرونه کې به د ټولنیزي یا خواله رسنۍ فیسبوک د استعمال په اړه یو ریپورت ولرو. بیا به د چارسدې د سر ډیرو سیمې د یو شاعر سره د هغه په شاعرۍ مرکه در وورو او په اخیره کې به د نقیب احمد اتل په غږ کې د هغه نظم په ترنم کې وورو. نومړي ریپورت ترازو په افغانستان کې د مخابراتي شبکو لخوا د انټرنیټي خدماتو په وړاندې کولو سره زیات شمیر ځوانانو موبایل ټلیفونونو ته لاسرسي پیدا کړي چې لاري ټولنیز رسنۍ هم په کار راولي. خو اندېښنې دا دي چې د سو کلونو د برېښنایي اسانتیاو سره سره لا هم ګڼ افغان ځوانان ټولنیز رسنۍ په هغه ډول نه کاروي لکه څنګه چې ورته اړتیا ده. نور حال په ریپورت کې. د ټولنیزو رسنیو مخکښه شبکه چې په افغانستان کې زیات فعالان یا کارکوونکي لري فیسبوک ده. خو د ټولنیزو رسنیو سارونکي او یو شمېر ځوانان اندېښمن دي چې لا هم ډېری ځوانان فیسبوک هغه شان نه کاروي څنګه چې پکار دي. استاد انیسور رحمان د لوړو زده کړو په یو خصوصي موسسه کې د ژورنالیزم د پوهنځي استاد دی چې له ډېرې مودې راهیسې د ټولنیزو رسنیو مضمون د تدریس چارې مخ ته وړي. دی وایي د دې پر ځای چې ځوانان فیسبوک د ټولنې د ستونزو د حل او د خپلو پرمختګونو او فعالیتونو د پرمختګ لپاره وکاروي هسې پکې خپل وخت خرابوي او داسې څه خپروي چې ټولنې او خلکو ته یې ګټه نه رسیږي.
منفي اړخ یې ډېر زیات دی. د هغې وجه دا ده استعمال یې زیات دی خو هغه استعمال یې چې دی داسې دی چې هغه مسلکي نه دی. مونږ کو عکسونه اپلوډ کوو عکسونه ورته خېجو نو هغه هم زموږ داسې منطقي نه وي. که مونږ په هغې باندې لیکل کوو نو هغه لیکل هم زموږ چې دی مسلکي نه وي. او دې سره سره چې کله بیا څوک کمنټس ورکوي نو هغه ډېر زیات منفي وي. نو که چېرته مونږ په دې شیانو باندې پوه شو چې فیسبوک ولې جوړ شوی دی د څه دپاره جوړ شوی دی نو بیا کېدای شي مونږه د دغې منفي نه بچ شو او مثبت طرف ته لاړ شو. چې که ته غواړې چې ستا یو کتابتون دی یا کتاب پلورنځی دی یا ستا مکتب دی یا ستا پوهنتون دی یا ستا کم کورس دی په هغې باندې خپل اعلانات مفت تشهیر کولی شي. ځکه دا وخت تقریبا 1,000,000 نه زیات کسان چې دی هغه دا په افغانستان کې فیسبوک استعمالوي. خو که دې ته دغه ته مونږ وګورو سوداګریز اعلانات ته وګورو هغه ډېر کم دي.
دوه تنه محصلان غلام حیدر او صفت الله هم د ځوانانو له لورې د فیسبوک څخه ناوړه او منفي ګټه اخیستنه تاییدوي او وای چې اکثر ځوانان د ټولنیزو رسنیو په استعمال سره خپل وخت بې ځایه تیروي او لزده کړو او مطالعې نه لري پاتې کیږي.
پکار د اړیکو د پاره کارولای شي. نو ځوانان دا زیاتره د بد اخلاقۍ او د رقم ته د اړیکو د بې باورۍ د پاره رامنځته کم ته هغه کمی اړیکې چې وي هغه ته اصلیت په پام کې نه نیول کیږي. ډېر بې باورۍ پکې رامنځته شي، د رقم د اخلاقي فساد د پاره پکې ډېره زمینه برابره. ډېر زیات د فیسبوک د استعمال کې د افراد څخه کار اخلي، هغه کم اعتدال چې هغه په پام کې نه نیسي.
خالد د انجینرۍ په هنزي د وروستي کال محصل دی. سمو د وړاندې د ټولنیزو رسنیو نه په سمه ګټې اخیستنې د 2018 کال د لایق افغان انجینر مقام ترلاسه کړی و. د نورو ځوانانو ته سپارښتنه کوي چې له ټولنیزو رسنیو معلومات ترلاسه کړي او نورو خلکو ته یې ورسوي.
ما هم په دغه مسابقه کې ګډون وکړ چې د ګډون وروسته او د پای د ترینانېدو وروسته د نورو ګډونوالو مې زیات پوښتنې ځواب کړلې او دغه د لایق افغان انجینر لقب مې تر خپل کړ. د ټولو ځوانانو ته دا پیغام لرم چې باید ټولنیزو رسنیو څخه ښه سالمه استفاده وکړي او هغه معلومات چې دوی ته غوره مفید ښکاري ترلاسه راوړي او نورو ځوانانو ته ورسوي. ځکه نن سبا ټولنیزو رسنیو یو له هغو لارو څخه ده چې یو ځوان کولی شي چې په ډېر کم وخت کې ترې ښه غوره معلومات لاسته راوړي او نورو ځوانانو ته یې ورسوي.
د ټولنیزو رسنیو څارونکي په دې باور دي چې که چېرته ځوانان د ټولنیزو رسنیو نه د مطالعې، اړیکو او عامه پوهاوي په برخه کې ګټه واخلي، نو له یوې خوا به د دوی په علم کې زیاتوالی راغلی وي او له بلې خوا به یې نورو ته هم مثبت پیغام رسولی وي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، جان محمد جانی داس یو شاعر دی چې تعلیمی نشته خو د شاعرۍ دوه ټولګي خبرې کړي او درې مهغې چاپ ته تیار ده. نو موړې د 400 ځلې سر ډیرو کې کابو 15 سلويخ کلونه په خوا پیدا شوې دي. لده سره د مشال رادیو خبريال شبیر جان مرکه کړي ده په ګډي اورو.
جان صاحب دغه خپل شاعرۍ مبارک لره ته وایي د کله هم شاعري شروع کړه، په کوم حالات کې هم شروع کړه؟
شاعري خو جیز تقریبا د 20 سال عمر کې هم چې دا وا به ماته تلرات لخ ما د غټه مسله لاله چې زما تعلیم نشته. نو ما ځان له ورکوټي ټیپ غشته په خوا کې ستاسو خیال کې راځي په سلونو ما په غې کې ریکارډینګ کو. بیا خدای پاک ډېر رحم وکوس موبایل له وت نو په غې ریکارډینګ کیږي. نو زه دا ریکارډ کوم ولو بیا اکثر یا کور والے ته وایم یا یار دوست ته وایم غیره ته په پاره باندې وری کې نو بیا کاپې ته وخی جوړو.
در شلو کالونه تاسو شاعری کوي، عمر مو څومره دی؟
43 سال عمر مې دی جو.
دا شلو کالو کې تاسو کوم شاعری کړی درته چې کتابي شکل انداز ور کړی؟
زما خو لومبي مصری به مې لیکلی نو ما 1860 مصری لیکلی وی او 1861 هم ته شوی شنشاه بچو نهار علی او الیاس او دا دوی کړی وی. بیا چې را سره کله ډیر ملګری کیناستل پویان نو هغه وی چې ته په غزل باندې کوشش وکړنو. الحمدلله اوس دا سیم چې زیات تر غزل او نظم او سندرا اوس الحمدلله دا لیکم.
کتاب چاپ شوی دی کنه؟ لا کتاب نه چاپ.
بالکل جی الحمدلله کتاب خو چاپ شوی دی. په 2010 کې چې کم کتاب راغلی دی گلی نومې دی په بازار کې شارټ دی او په دې سوله کې اوس دویم کتاب راغی چې دا غي نوم ما ځل دی. دویم کتاب هم راغلی او په دریم کتاب کې مون چې ژوندیونو دریم کتاب هم ډیر زر راشه
دا گلی شو ما ځل شو. پدې کې څو زیاتره غزلې دي پکې، نظمونه لري څه دي پکې؟
پدې ما ځل کې ډیر زیات نظمونه هم دي او غزلې هم دي او سندرې هم دي پکې. د دې وخت مناسبت د یتیم سلګي او خانه زم خلاف او مختلف قسمه سيزونه دي چې پدې ما ځل کې
نو موضوع بنیادی تور غټ سی وی دا چې پکې اره موضوع راځي. خو مې نه ستاسو په ذهن کې سی وی چې
زما خو زیات جی کوم غزل لیکم یا کوم نظم لیکم نو زه چې پاږې کې درد وي او شوندې او سترګې او روزي او ویخته او باڼه دا مل ناراضي ستاسو ټیم هم نه خرابوم جی. لکه بل شپه زه کور پروتم یو بچی مې دا د دوو کالو ناغې دی غوګله داسې ګوتی ورولې ماته چې بابا مله والے والا سپوږمې ونو زما خلیله یو غزل لاغې چې پاس چې راوخی چې سپوږمې غلې شم زه د واسطه د شپې له غلې شم ستاده موسکی موسکی نظر په خاطر هرې ګلې ته په مړې غلې شم د خپل سپېره قسمت غربت د وجې چرانو غواړی والے غلې شم او شور او شر کولې هم شم زه ستاده خاطر لیونه غلې شم د الله ورکړه د پښوکر کوا او جانې بسنګ په شاعر غلې شم. نو زما زیات ترجی دغه احساسات مې زیات دي چې هغه درمن سیزوي او د دې وخت په مناسبت لکه کم سیس چې زما په نظر راځي چې کم خلک به سو کوي سو وس دسینی نو زیات تر کوشش په هغه خلکو کوم چې په غی باندې لیکلو کوم جی
دا وسو د به وسو خبره تاسو وکړه زمونږ په دې وطن کې په دې ملک خو شاعران زیات تر داسې ډېر لول نمونه خو مالی حالت تغې دومره خني څنګه زمونږ نظام دا سره چې قدر د کتاب ور د غنی نه کتاب چاپ کول د پاره دغه د پیسې یا کومه خایا تاسو یا دومره هیڅ سره چې کتاب په خپل چاپ کې کنه
زما چې کله ګلی کتاب راتنو د کور ول نه میواله هر څه کړو یو می ته ګوت مخ هر څه کړو هغه می په 45000 روپے په کتاب په ګلو کتاب باندې مالا ګولې او کتاب یا ما خرج نه کټول خلکو ته می گیفتونه کړل په ما ځل باندې چې ما ځل می کله چاپ کو نو اغم بیا داسې کور کې او ساروی ولاړو په یو 30000 روپے می غرس کو بیا کور والے میں سوالے مالے بیا غمت خرس کلوں سے 50-55000 روپے بدے باندے بیا خرچ رالا نماز لے کتاب میں پیچاب کا اکثر رہتا کور مجھ اللہ مندہ خلق د بار نه وړل کیو ته د کور نه ته په کتابونو سکه نو خو دې نه زمانه نسبرې کی زم چې زکه مې پوره ژوندیم نو کې دې چې زول د غاړې جامع او د خپل پیزارم خرڅ کم خو چې زه د خپل خلکو ته یو پیغام داسې ورکم پاغې کې داسې د درد سيزونه ذلیکم چې سار که زنیمم چې وسړی خو دوی چې خدای روبخي جانی جان محمد جانی په دې موقع باندې دا سيز لیکلو نو دا د موقع مناسبت سره لیکلو
ها نو د کور والا والد خرڅ کړي او ګيلي دې ګولي کړي نو هغه درته ګيله کړ د په دې
او ول نجی پاغه باندې ما یو شعر هم لیکلی چې وستانه مسکی مسکی نظر په خاطر هر گیلې ته په مړی غلی شم
خوخ شعر هم سوکته
یو شاعران خو ټول د زرخیز زمکه پیداوار دی زه خو داس یوم نشم یادولې خو لکه زجر ته کم شاعران هم نوی جان راهی د عثمانزو د زمو استاد دی اگر سره ډیر زلستړی کړی دی ولې چې زه بی تعلیم مو الحمدلله غا تعلیم مبتدی یا خالق شاه سحر چې دی دا یو سید دی اگر سره ډیر ټیک مارک پکې کړی چې نه دا داسې نه دی دا داسې دی په دې شاعرانو نه مانه خاطر نه درنه هغه یو بغزاده دانش دی یو حسین احمد صادق تخبه ډیر ښه نظمونه او ډیر ښه لیکل کوي یا نبی جان نه حساب شو یا پیاز مشال شو زبر تسو یا ګران بابا شو نو دا زرخیز از مکه دا ډیر لري به پکې نزو غنی خان خو د ټولو د سر تاج نو زه د ټولو شاعران نه
د پښتنو چې کوم حالات دی وخت تیریږي په لور بار کې پای غړو دی غړو درته په دوه شورونو کوی نو
او یره داسې یو شعر خورل د ذهن لراغي دا زمون چې کوم ځکه ملګری دی غریبانان دی کمزوري دی بے وس دی نو غیته به صرف زدا سې یو شعر ویم ملګرو زه چې ځان لپال بدل کو د خپل سپېره قسمت د حال بدل کو کدل دا من خنداګان راغله شړې خوسکه بیا به شال بدل کو او خوار او غریب ته بس پک نه ګورو جانی از چې دغه خیال بدل کو که زمنګ نماشيره نه دا خبره وته چې غریب سړی ته خلک سپک نه ګوري نو ان شاء الله چې دا ماشيره بم ټیک شي کم اس کم چې زمنګ د ماشيره ته د گاڑی خاوندی د پیسو خاوندی هغه سره خپل بچی وي او د گاڑی له څوک سوالګری ورشي نو هغه د کم اس کم دین نه رټي پښتونخوا لر برکه زما دا کمرونه د گاڑو خاوندان او شتمن خلک دغه اوري زما دا आवाज اوري نو کم اس کم چې په غریب سړی په مظلوم سړی او په یتیم سړی د الله رحم وکي خو چې دی د دې په نظر ثانی بيجي
ډېر مننه جان احمد صاحب تاسو مشال لیډو سره خصوصي خبره تر
ډېر زیاته مننه
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د نقیب احمد تل په ترنم د هغه یو نظم
ما ته یادې ګل ماهی رنې ستا هر یو یاد زما په زړه کې غزو نکوي ما ته یادې ګل ماهی رنې ستا هر یو یاد زما پزړه کې غزونی کوي خدا ته د کوم ارمان د کوم جانان په یاد کې په خپل تکو سپینو سپینو لاسو ګرید نکری زو ګلان کله چې ستا په دې نازکو مرمرینو گتو زد نکریزو چا پیو گورما نو پا غشپا نخوب لستر گو تختی پہا غش پا میں خوب لستر گو تختی سو توری واخ لماو یو بلتائی غاڑ باسم گرانی داستا خوگا نام پکی راون غاڑ ما تو ملامت نئے تا تخیران کوم پتا مزڑن کی گی خوچ ستاپ نکرزو سرو لاسو تگورم خلی تم دارا شچی زیب سرو لاسو نوسم خاون دوران کڑی دنکرزو دکانونا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد وسئ.